السلام علیکم د ازادي رادیو پیو سټوډیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوي ز ملالی بشیر دا پښتو مخبري مجله د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغانستان د ژغورنې شورا د غړیو ځینې غوښتنې شخصي دي نه ملي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. خود دغو او نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
د بلخ والی خبرداری ورکړ که مرکزی حکومت له انحصار راونوزي دی بل حکومت ووزي. دفاع وزارت په میدان وردګ کې د 15 طالبانو د وژلو او د لسکونو د زخمي کېدو ادعا کوي او شاهد خاقان عباسي د پاکستان موقت صدر اعظم شو. بشپړ خبرونه د بلخ والی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې د ملي وحدت حکومت ته یو کال وخت وټاکه چې د ده په وینا که په دې موده کې عدالت تأمین نه کړي او د واک له انحصاره راونوزي واک به پرېږدي. د بلخ والی چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی، د غونډې برخوالو ته څرګنده کړه چې د دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي. دا ائتلاف به پسې لوی او پسې پراخ شي، یو ځای به مخته ځو تر هغو چې د حکومت کژه پشه سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم افغانستان ته راشي او ارک هغه ته بیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال واک او صلاحیت ور وسپاري. په غونډه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم برخه لرله. د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشرانو وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي. ارګ وایي د مزار شریف غونډه بې هدفه ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د کابل کندهار د لویې لار د پرانستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي.
لارې خلاصې دي، نن د سید آباد وردګ په سیمه کې مشکلات ایجاد شوي دي، مګر هلته زموږ قطعات لاړ دي، عملیات پیل شوي دي. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، 25 نفر یې وژل شوي، 8 نفره ټپیان دي.
نن سهار د سید آباد په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله لویه لار بنده شوې وه. ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپتر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سهار رامنځته شوه، دوه پوځیان برسېرن ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دا الوتکه بیرته فعاله شوې ده. د پاکستان پارلمان شاهد خاقان عباسی د موقت صدر اعظم په توګه وټاکه. په مرکزی پارلمان کې د مسلم لیگ نواز ډلې دغه غړي د پارلمان له 322 رایو څخه 221 وګټلې. د پاکستان د پیپلز ګوند کاندید سید نوید قمر 44 رای او د تحریک انصاف ګوند کاندید شیخ رشید احمد 33 رای خپلې کړې. مسلم لیگ نواز ګوند عباسی کاندید کړی و، د پخوا د تیلو وزیر و، اوس په تر هغو صدر اعظم چې د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. نواز شریف تیره اونۍ سترې محکمې په اداري فساد تورن کړ او بیا د له خپلې دندې استعفا وکړه. داسې اټکل کیږي چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی صدر اعظم شي. دا بهیر شاید نږدې دوې میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان نصر یاسم سره د خبرو پر مهال له تبلیسی سره د واشنگتن پر ژمنو ټینګار وکړ. مایک پینس د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د ګرجستان نصر یاسم ګیورګی کاشویلی سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل ګرجستان د امریکا یو نږدې ملاتړی هیواد دی. دی وایي د امریکا متحده ایالاتونه د ګرجستان د ملي حاکمیت، مځکنۍ بشپړتیا او د نړیوالو له لوري د دغه هیواد د پیژندل شویو سرحدونو حمایت کوي او د ولسمشر ډانلډ ترامپ په مشي اداره به پر هر چا او هر هیواد په هر زمان کې چې دغه ثابت معیارونه تر سوال لاندې راولي اعتراض وکړي. ګرجستان چې په خپلو ځینو سیمو کې د روسیې پر نفوذ انتقاد لري هیله مندی چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. ماسکو له ګرجستانه دوه بیلې شوې سیمې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د بیلو هیوادو په توګه په رسمیت پیژني. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي نن په ماسکو کې د سیمه ییزې محکمې دننه د ډزو پر مهال 3 تنه ووژل شول او 4 تنه نور ټپیان شول. روسی خبری اژانسونه د عیني شاهدانو وکیلانو او د محکمې د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په وژل شویو کې لږ تر لږه درې تنه تورن کسان دي او په ټپیانو کې هم دوه تورن دي. دوه تنه څارون کې هم زخمیان شوي دي. تورن کسان د منځنۍ آسیا د یو شمېر کسانو په وژلو تورن شوي چې نن یې د محکمې پر مهال ډزې وشوې او محکمه تر پیښې وروسته تخلیه شوه. په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې کودتا په تور نن نږدې 1500 تورن کسان په انقره کې محکمې ته واستول شول. د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د تیر کال تر ناکامې کودتا راوروسته په لسګونو ځله خلک محاکمه شوي دي، خو دا تر ټولو لویه ډله ده چې یو ځای محاکمه کیږي. د 1460 مشکوکو کسانو له ډلې شای اکثریت د ولسمشر د وژلو د هڅې او قتل په تور په عمري حبس محکوم شي. تیر کال د جولای په میاشت کې د کودتا پر مهال نږدې 2500 کسان وژل شوي وو. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغانستان د ژغورنې شورا د غړیو یو شمیر غوښتنې شخصي دي، نه ملي. دا وروسته له هغه چې نن په مزار شریف کې د بلخ د والي عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو.
یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کجی حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تعمیل شود.
لڅېړونکو مو پښتنه کړې چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته شوی شورا څومره اغېزمنه کېدای شي.
درې واړه لوړ پوړي مامورین د اوس برحال دولت کې دندې لري، او څنګه چې پښتون تر بده کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا مونږ نه تاییدوو.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ارګ ماڼۍ د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو په خبرګون کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي همداراز په حکومت کې دننه د ائتلافونو جوړول د سیاسي او قانوني منطق خلاف عمل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی او د اجرایي رئیس دویم مرستیال په بلخ کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال یو ځل بیا پر حکومت انتقادونه وکړل. محمد حدیث پردیس په دې اړه حال راکوي.
د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست وایي په مزار شریف کې اعتراضي غونډې کوم خاص پیغام نه درلود. شاه حسین مرتضوي د سه شنبې د ورځې ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادې اعتراضي غونډې ډیری غوښتنې شخصي وي.
های درون حکومتی یا اعتراف های درون حکومتی را منطق قانونی سیاسی و
د وی په حکومت کې د نن اپوزیسیون او ائتلافونه سیاسي او قانوني منطق نه لري، او بل مسله دا چې که شخصیتونه له وضعیت څخه ناراضه وي د بدیل طرحې دی وړاندې کړي. له بده مرغه تر اوسه هیڅ د بدیل طرح نه دا وړاندې کړي. مهمه دا ده چې ډیری غوښتنې شخصي دي نه ملي. د بلخ والی عطا محمد نور د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق او د جنبش ملی ګوند یو شمیر غړو د سه شنبې پورس د وی غونډې پر مهال د حکومت پر زینو چارو جدي انتقادونه وکړل. د بلخ والی له قید او شرط پرته خپل دندې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د حاضرېدو غوښتنه وکړه، او همداراز یې ویل چې دوی د جمعیت د اعلامیې پلي کېدو ته هم ژمن دي. د ښاغلي عطا په خبره د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د حکومت د کږې پښې د سمولو په هدف رامنځته شوی. له بلې خوا د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 25% ناپاکو رایو ته اعتبار ورکړل شو. ښاغلی محقق وایي که څه هم دوی د نظام د نسکورېدو تکل نه لري، خو که څوک په سیستماتیکه توګه تعصب ته لمن وهي د خلکو له لورې به یې مخه ونیول شي. د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بلخ د والي عطا محمد نور د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی له لورې رامنځته شو. دا چې دغه ائتلاف د حکومت د برحاله مامورین مهاجرینو لوري رامنځته شوې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غیر قانوني بولی. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مسبا د سه شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې د ژغورنې د ائتلاف مشران باید د خپل غوښتنو د مشروعیت لپاره باید حکومتي څوکۍ پرېږدي.
په نظر مې بسیار منطقي هم به نظر نه میخوره چې یک کس هم در
حکومت دی. وایم په نظر دا ډیره منطقي نه وي چې یو څوک په حکومت کې کار کوي او بیا بیرته په حکومت انتقاد هم کوي. لازم و چې د حکومت له دایرې د باندې خلک راټول شي وي او ائتلاف کړي وي، نو بیا به ائتلاف اخیزمن تمام شوی وي. نه یوازې په ملي بلکې په نړیواله کچه به هم ملاتړ ترلاسه کړی وي. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومتي چارواکو له لوري د ائتلافونو جوړول قانوني مبنا نه لري. نوموړي ویلي و هغه حکومتي چارواکي چې د ائتلافونو جوړولو ته لیوالتیا لري باید لومړی خپل دولتي څوکۍ پرېږدي.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري و مورې دل چې د افغانستان د ارګ مانی د اته محمد نور او محمد محقق د خبرو په خبرګون کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنی شخصي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته سوي د ائتلاف شورا ځکه اغیزمنه نسي تمامېدای چې بنسټګر یې د حکومت پر حاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې سته خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې نه لري. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومند سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسۍ کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده چې هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یو ځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر پدې کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
فکر کوي چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا تر اوسه پورې رسمن کڅه اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې نامنی ده بلکې حکومت ولی کمزوري ده په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري. دوی یو ځانګړی هو برنامه لري
تر اوسه پورې موږ چې دوی دا بحثونه اورېدلي دوی دا مسایل او دا خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولسته یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی ووایي مثلا که چېرته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی عطا محمد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سر محقق که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې وسي کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اصل کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنی تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی د روخر د ریز نه لري. دوی داسې څه شی دولت ته او په څنګ کې ولس نه دی وړاندې کړی دی، ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د بلخ والی پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واقف اختیاري نو دی زرو په کوم څه چاره شکایت کوي. دوی ولس نه شکایت کوي او کوي حکومت دی، حکومت کوي، حکومت خپل دی، خپل حکومت کوي.
بله یو ورسته پښتنه مې کوله کلندر ته ځواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتووال نیول کیږي پښتنه دار منست کې مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کوي چې کدغه ائتلاف اعلانېږي هلته دی اعلان شي.
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځلس کاله وسره تعامد ورته والی پیدا شوه پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې د په واک کې کامیاب ده که ملکي ادارې دي. یعنی هلته د څوک نشته مثلا یو کوم خوځښت رامنځته کړي یا مخالفت رامنځته کړي. اده په څنګه کې تاسو ګاون کې وګورئ چې اوسجان ده سریفول ده دا به د جنرال رسول دوستم تر تخته تاثیر لاندې دي. یعنې دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپېریال یو ښه مساعد ده.
د سیاسي چارو کارپو یعقوب مومندو
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي مستر مفتش وایي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په تګ راتګ بې ساري محدودیتونه افغانانو ته خطرناک پیغام رسوي او د اجراتو په دې هیواد کې د امریکا د کارونو مخې ته خنډونه جوړ کړي دي. جان سوپکو په خپل تازه راپور کې ویلي چې دا محدودیتونه دا پیغام رسوي چې له تروریستانو څخه باید وډار سي او هغوی شایي ګټونکي سي. رضوان مراد او د سیګار د راپور مهمی برخه.
د سیګار په تازه راپور کې چې د سې شنبه پر سخپور شورا غلی دی چې د امریکا حکومتي کارکونکو په نادره توګه په کابل کې د متحده ایالاتو له سفر د باندې وزي او کله چې وزي نو په سختو امنیتي تدابیرو کې یوازې د خار په زرغونه سیمه یا گرین زون کې وي. سیګار وای د امریکای چارواکو د کار د کابل اوسیدونکو ناهیلي کړې دي. په راپور کې ویل شوی د دیوالونو تر شا پټیدل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د امریکا ملکی ماموریت زیانمنوي بلکې د پوځي ماموریت د نیمګړتیا سبب هم کیږي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا سره مفتش جانسوب کو زیاته کړې ده. عامو افغانانو ته د امریکای چارواکو رسیدل محدود دي او دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ثبات د قانون د حاکمیت او اقتصادي ودې لپاره اړین دي. د سیګار رپورت وړاندې وایي دا کار دوست او دښمن ته یو غیر عمدي خو خطرناک پیغام رسوي او هغه دا چې له ترورستانو باید وډار شي او هغوی ښایي ګټون کوي. افغانستان په ځانګړي ډول د کابل ښار په روسیو څلورو میاشتو کې د زیات تاوتریخوالي شاهد و. سیګار په دې برخه کې په کابل کې د روسیې په میاشت کې د ټانکر بم بریچ چې د طالبانو له سقوط وروسته په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله وبلل شوه او څه د پاسې یو نیم سل کسان یې ووژل او د نورو بریدونو تر څنګ د عراق پر سفارت د دوشنبې د ورځې د برید یادونه کړې ده. جان سوپکو د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شو شمیرو په حواله وایي یوازې د سګنی کال د مارچ او مې میاشتو ترمنځ شوې تاوتریخوالی له هغې نه مخکې د څلورو میاشتو د پیښو په مقایسه یو شپږ سلو کې زیات و. نوموړي ویلي محتاط اوسېدل ښه کار دی خو د امریکا حکومت باید منځلاریتوب غوره کړي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سره مفتش په خپل راپور کې ویلي د جګړې په سیمو کې خطر د کار یوه برخه ده او د امریکا حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي چې همې وګړي خوندي وي او هم هغوی د کار اجازه ولري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په تګ راتګ بې ساري محدودیتونه افغانانو ته خطرناک پیغام رسوي. په یو نوي راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 زیات سرتیري وژل شوي دي. دغه راپور هم د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا خپور شوی دی. د دفاع وزارت له ویان دولت وزیر سره می په دې اړه خبرې وکړې او پښتنه می ورڅخه وکړه چې له دې راپور سره څومره موافق دی.
دا تلفات چې وی اعلان کړی دی دا مونږ نه تایید او دا تلفات څو ځلې زمونږ کم دی. مګر تلفات له روزه کې جګړه ده ماین انفجار کی انتحار کی.
امریکای چارواکو بیا بیا خبرداري ورکړي چې پخوانی تاکتیکونه لکه پر پوسټو زیات اتکا کول افغان سرتیرو ته زیات تلفات اړوي. تاسو دا خبرداري څومره جدي نیولې وو؟
په پوسټو باندې اتکا نه ده کړې. په 2014 کال کې موږ تعداد قوتونو وکړه یعنی ټول قوتونه مو د سره ځای په ځای کړه. هغه ځای چې پوسټي ضرور نه وي هغه مو سره جام کړي. منګه په خپل تاکتیک کې شامل تغییر راوستي دی. منګه ډیر وو استکوس په د کومندو په عملیاتو باندې دا په هوایي ضربو باندې دا او د شپې په عملیاتو باندې دا.
تاسو ول چې غیر ضروري پوسټي مو ایستکړي په لومړي سر کې مو ولې دا پوسټي جوړولې؟ په دغه کې خو پیسې او امکانات مصرف شوي.
دا د جګړه شابلوني شکل نه لري. که جګړه شابلوني شکل باندې و اجرا کې هغه اتمن ناکامیږي نو یو وخت کې ووي چې د پوسټي لپاره ضروري په یو سیمه کې چې ته باید افاس کې. مګر بل وخت کې وی چې ته کولای شي هغه ټولې جام کې. نو موږ په 2014 کال کې ولیدل چې هغه پوسټي چې په دې کال کې ضرور نه دي هغه مو ټولې کړلې. هغه مو ګارنیزونونه کړل یعنی ګارنیزونونه کې لاس دولس پوسټي یو ځای چې دا سایکل د رخصت او د تخونې روزنې او د پریوی فعالیتونو کاملا نهایت شي. د دې لپاره موږ واړه ګارنیزونونه په لوی ګارنیزونو بدل کړل او خپل تاکتیک کې متغیر راوستو.
تاسو د افغانستان د دفاع وزارت د ویناند جنرال دولت وزیري څرګندونې اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو آزادی رادیو اوري د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو له امله پلسګونو کورنۍ خپل کورونه پرې ایښي او اوس د یادې ولسوالۍ په سوځونکو دښته کې پراته دي. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
موږ تیره ورځ غرمه مهال د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د سرکی دښتې ته لاړو. هلته په سپیره او سوځونکي ډاک کې سپینې خیمې لګېدلې دي. په دغو خیمو کې چې د لمر وړانګې ترې وتلې د پاکستاني او توپچي بریدونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ اوسیږي. د کډوالو یو تن مشر سردار ازادۍ راډیو ته خپل ستونزې داسې قطار کړي.
دا دوه درې کاله موږ په دغه باندې دومره سخته تیره کړه، اوس دومره مجبور شولو د پاکستان مرمۍ راځي او کورونه رانه وران کړل او مال مته رانه مړه کړل، مالونه غټه واړم ټول لغه شولو د عمله شولو.
سردار وایي هلته یې شنه باغونه کورونه او ځمکه درلودي. یخ سوري وو، د اوړي په ګرمۍ به نه پوهېدل، خو د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په وجه له هر څه خلاص شوي او اوس په دغه دښته کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
جداد رانه پاتې شو، پوله پټه رانه پاتې شو، کورونه هم دغه شولو دوران شولو، اوس هم د سرپناه ځای نشته دی، خیمه کې وخت نه تیریږي، په دې سره شګه کې د غي دا ناستې د مجبورۍ عمر دی تیروي.
غلام حبیب هم د خپلې کورنۍ سره د خاص کونړ ولسوالۍ د سرکی ډاک ته په کډه شوی. وای هیڅوک په آسان خپل کور کلی او جایداد نه پرېږدي، خو کله چې ژوند او عزت ګواښ سره مخ شي بیا کډه په شا کړي او ډیرو سختو تیرولو ته اوږه ورکړي.
ګولۍ راورېږي او د دغه مشکل نه موږ دلته راغلي. په دې سره ډاکې مړولې دي تقریبا دا دوه درې میاشتې وشوې څلور، په همدې مشکلاتو کې بس دې سره ډاکې پراته وي بس. او
دوی وایي د نورو اسانتیاو د نشتوالي تر څنګ د څخلو اوبه هم نه لري.
خپل راته د اوبو مشکل دی، اوبه د یو میل نه وړاندې راوړو په سرونو باندې او یا په خرو باندې چې هغه هم دلته راځي ایسته د ګرمې شوي هغه هم د سکو نه وي، د واورې وس هم نه کېږي.
خپله ټنکۍ راغلې وي، زموږ تقریبا دا دوه میاشتې موږ سره د اوبو ګزاره هم وشوله او اوس دی اوس بس مشکل دا دی چې اوبه هم زموږ نه لري دي، اوبه زو بس واړه ځکه ښځې مزیزي هغه چینې نه اوبه راوړي.
د پاکستاني ځواکونو د ډزو په وجه بې کوره شوي خلک وایي څو ځلې بیرته تک ته زړه خکړې، خو کله چې خپل کور کلی ته رسیدلی بیا د توپونو ګولیو سره مخ شوي او بیرته ناهیلي دغه سپیر ډاک ته راستانه شوي.
او مرمۍ راورېږي چې مرمۍ نه وي، او موږ په دې حالاتو پوه شو چې یاره موږ اوس موږ کوم ځای کې چې موږ کلی دی او غدې حال وشو موږ بېرته ځو، موږ خپل ځای لزو، خو موږ مشکل دی چې نه شو تللی، په یو طرف هم نه شو تللی. بس موږ دا غوښتنه ده چې موږ هلته مشکل حل شو نو موږ خپل ځای لزو، او که دا هغه مشکل نه حل کېږي مونږ خو پیس نه خبر نه یي، مونږ ته هیڅ پته نه لګېږي.
یا خدای نو ډز بندي خو نه ده شوی، پاکستان خپله تبه ده، دوه درې ورځې دغه ورکي ده کیم ورکي بس بیا شروع وکړي، وطن دی چا ته علاج کېږي نه.
د خاص کونړ ولسوال مولوی نعت الله رحماني هم د کډوالو ستونزې مني او وایي
یو سلواتی فامیله دا د پاکستان د لوندو مرمو د کبله بې ځایه شوي دي او راغلي دلته د خاص کونړ د ولسوالۍ شالی ډاکی اوسیږي، چې دا یو سلاته فامیلون ته هغه ابتدایي مرستې د هغې د اوبو یا خوراکي مواد یا سرپناه خیمه دا کومکونه د همکارو موسولو خوا شوي دي، او امید لرو چې انشاءالله تعالی په آینده کې دوی ته د اوبو څاګانې شروع شي. تقریبا شل څاګانې ورته موږ په نظر کې نیولي دي، په نږدې وخت کې انشاءالله په هغې هم شروع.
دا څو کاله کېږي چې د ډیورن کرښې سره په نږدې پرتو سیمو پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي.
ما نوم محمد صابر د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. دا کوم مظاهرې چې اوس فعلاً په مزار کې روان دي دا غیر قانوني دي، او دا د ملت په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، دا د افغانستان په ضرر دي. دا کوم مظاهرې یا کوم لاسوهنې چې دا اوس روانې دي دا د بهرنیو لاسوهنې دي چې افغانستان دا وضعیت خرابه کړي، او د افغانستان دا کوم مظلوم ملت چې نن سبا لږ در په آرامش کې زندگی کوي دغه وضعیت نور هم خرابه کړي. موږ د دغو خلکو دا کوم چې مظاهرې کوي دې مخالف یو، او نه باید افغانستان دا اوسنی وضعیت چې دا اوس شرایط ښه شوي دي او دا خلک په صلح کې زندگی کوي دا وضعیت خراب کړي. د دې لپاره چې هم د دولت نه معاشونه اخلي، په غټو پوستونو کې کار کوي او په غټو چوکیو کې کار کوي، دا خو د وطن سره جفا ده او خیانت.
زمان نوم حاجي زین الله ده، د پل محمود خان د کابل دوکاندار یم. څوک چې مظاهره کوي هر شهروند د افغانستان وی حق لري چې مظاهره وکړي، خپل حق وغوړي. چې حق تلف کیږي ولې چې موږ رای ورکړی ده دا مقامات چې دی اوس د زموږ په رای باندې دلته کیناستلی ده اوس چې دوی په خپل کار باندې نه پوهیږي خلک حق لري چې مظاهره وکړي خلک حق لري چې خپل حق وغواړي او څوک چې په دې سیاسي رسته باندې دا کشایي هغه غیر قانوني ده هغوی خلک په جنجال جوړوي ورته خلک ته مشکل جوړوي د خدای لیاز بو کی هغوی داسې ونه کی چې دا مسلمانان یو په بل سره جنگ کې واچي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری اوس پاور سو یو سیمایي موضوع ته د پاکستان په پارلمان کې نن د هغه هیواد نوې صدر اعظم وټاکل سو د پاکستان ستره محکمې تیر او نه نواز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودو له امله نه اهل وباله او لواکې د هغه د لری کېدو غوښتنه وکړه تر دې اعلان وروسته نواز شریف له دندې استعفا ورکړه خو د پاکستان نوې ټاکل سوی صدر اعظم څوک دی فرشته جلال زی راپور لري
د پاکستان پارلمان نن د واکمن مسلم لیگ نون غونډغړی شاهد خاقان عباسی د لن محل لپاره ستر اعظم انتخاب کړی دی د پارلمان په غونډه کې نن د عباسی درڅنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند لوري شیخ رشید د جماعت اسلامی ګوند صاحبزاده طارق الله د پاکستان د خلکو ګوند نوید قمر کاندید شوی و خو په پارلمان کې تر ټولو زیاتې رایی چې 221 رایی دی شاهد خاقان عباسی اخیستی دی هغه نن له پارلمان له غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې په د پوینا په داسې دیموکراتیک بهیر کې ونډه واخیسته
مې اپ سب کا مشکور هم جنونه آج جمهوری عمل میں حصہ لیا
د وای زنن ستاسو ټول څه مننه کوم چې په دغه جمهوریت په دغه دیموکراتیک بهیر کې مو ونده واخیسته هغه کسانو چې مثبت یا منفی رائے ورکړی ده د دوه ټول خلکو څه مننه کوم چې په نن ورځ دغه دیموکراتیک بهیر غوړه کړ او په دې بهیر کې ګډون وکړ د پاکستان د پارلمان د نننۍ غونډې مشري د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین کوله د پاکستان پارلمان ټول 322 غړي لري او د صدر اعظم د انتخاب لپاره 122 رائے تړ تیاوی شاهد خاقان عباسی به تر هغه چې نواز شریف کشر ورور شهباز شریف چې اوس مهال د پنجاب والیدۍ د صدارت لپاره تیاریږي کار کوي د پاکستان د قانون پر اساس شهباز شریف باید صدارت ته د کاندیدۍ لپاره په مرکزی پارلمان کې چوکۍ ولري او دا بهیر شایي دوه میاشتې وخت ونیسي شاهد خاقان عباسی د پاکستان څلورویشتم صدر اعظم شو هغه درې ماشومان لري د عباسی پلار د پاکستان د پوز د هوایي ځواک په لویو افسرانو کې عباسی خپل ابتدایي زده کړې په کراچي او په امریکا کې کړې دي او امریکا د کالیفورنیا له پانتونی د برق انجینری کې لیسانس یا لیسانس کړی او بیا وروسته د امریکا په جورج واشنگتن په هنتون کې په همدې برخه کې ماستر یې اخیستی ده د دې په 1999 میلادي کال کې د نواز شریف په دویمه واکمنۍ کې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای مشر هم پاتې شوی دی
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اوري اوس هم د ساينس په نړۍ کې د نویو تحولاتو په اړه له اسمت څاروان څخه اورو
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنه کې ډیر څه نه ویل کیږي خو په نور نړۍ کې د لمنځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی بشمیره فلمونه او کارتونونه پرې جوړ کړي او زیاتی څیړنې ور باندې کړي دي هر څه مو د ورسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خبري شي په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو په دې خبر کې ویل شوی چې د بریتانیا د خشتو د وی بټې په شاوخوا مځکه کې د ډایناسور یو 32 میلیون کال پخوانی فسیل و موندل شو بریتانیایی لرغون پوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته له دې د ډایناسور پر فسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټې کارکونکو د حیوان ډیر غټ هډوکي وموندل وروسته لرغون پوهانو په سیمه کې نوري کیندنی وکړي او د ډایناسور د بدن د هډوکو نوري برخې هم وموندلې دوی باور لري چې دا هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دي چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره وو دوی دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 800 کیلو اټکل کړی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ازادي رادیو په پښتو خبري مجله کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغانستان د ژغورنې شورا د ځینو غړو غوښتنې شخصي دي نه ملي. دا وروسته له هغه چې نن په مزار شریف کې د بلخ د والي عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو. همداراز مولا څېړونکو څخه په دې اړه پوښتنې وکړلې. دا تاسو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي. د پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. تر دې وروسته د دری خبري مجله خپریږي.